د ازادۍ رادیو نننې غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. تخنیکی لارښوونه میر احمد سپای کوي. د دې خبرونې موضوعات: د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د کورنۍ جګړې په اړه خبرداري ورکړی، او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په کابل کې دی.
امریکایي لوري ویل چې ډاکټر صاحب زلمی خلیزاد به ډېر ژر دوحې او سیمې ته سفر وکړي او د مذاکراتو لړۍ به تعقیب کړي.
په روزګان کې جګړه ځپلي وګړي لږ تر لږه روژه کې اوربند غوړي، خو په کابل کې د کتاب نندارتون خلک هیله من کړي دي. او په نړیوالو مسایلو کې
د یو څېړنیز مرکز راپور وایي چې د کووید 19 وبا پر مهال هم د نړۍ نظامی مصارف زیات شوي دي.
له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی: د کونړ ولایت په مقام باندې د میزایل مرمۍ لګیدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال او د مرکچي پلاوي غړی شیر محمد عباس تانکزای وایي ډیر ژر به وزر نور زندانیان هم خلاص شي. او په هند کې بیا په تېره یوه شپه ورځ څه باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. پوره خبرونه: د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل د مرمۍ په لګیدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي. ښاغلي سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولې چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي د قرآن د تلاوت په سیالۍ بوخت وو.
دغه سیالي د اسادآباد په ښار کې د ولایت د مقر په تالار کې هم وه. شل باندې 9 بجې د مرورې د چینار د سر نه د میزایل مرمۍ راغلی ده او په تالار باندې اصابت کړی ده، چې د دې په نتیجه کې شپاړس تنه، چې د شپاړس تنو له جملې څخه 3 تنه محافظین چې دلته تلاشي کوله کې دا زخمیان دي، متباقي 14 تنه د قرآن کریم حافظان او د دوی منتظمین دا زخمیان شوي دي او دا طالبانو کړی ده.
د ولایتي روختون مسولین بیا وایي ټپیانې روختون ته وړي، خو د 3 تنو وضع ښه نه ده او ښایي د لا زیاتې درملنې لپاره ننګرهار ته انتقال شي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دغه برید کې د خپلې ښکېلتیا یا نه ښکېلتیا په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال او د مرکچي پلاوي غړی شیر محمد عباس ستانکزی وایي ډیر ژر به وزره نور بندیان هم خلاص شي. ستانکزی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو د مشرانو نمونه به هم له تور لسته لیرې شي. دوه ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب بیا وویل تر هغو چې د سولې تړون نه وي شوی دوی زندانیان نه خلاصوي.
تېر ځل 5,500 زندانیان خوشې شول، مونږ خو په نتیجه کې نه د جنگ کمښت ولیدلو او نه مو سوله ولیدله. که طالبان اوس هم سولې ته راشي، کله سوله مذاکره رات وشول، موافقه ته ورسیدلو، دلته امن تامین شول، هیڅوک د دې غوښتونکو نه دي چې په زندانونو کې دي خلک وساتل شي.
لدی وړاندې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم ویلی وو د 5,000 طالبانو خوشی کول د حکومت لوی تیروتنه و او بیا به تکرار نشي. د طالب زندانانو خوشی کول د امریکا او طالبانو د دوه هېد هوکړې یو مهمه برخه ده. د پکتیکا د وازیخوا ولسوالۍ امنیه قمندان د طالبانو په برید کې وژل شوی. د عبدالرحیم په نوم دغه قمندان پرون مازیګر ځایي پوستو ته د اکمالاتو په مهال د طالبانو له برید سره مخ شوی. د پکتیکا د امنیه قمندانې ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل
د پکتیکا ولایت وازیخوا ولسوالۍ د امنیه قمندان عبدالرحیم چې د مرجان پوستو ته اکمالات کول او هلته د رسیدو سره سم له لرې نه په د دښمن لخوا پرې ډزې شوي دي، چې پخپله دا یې په پوسته کې د دښمن په مرمۍ باندې لګېدلی ده، چې اول ټپي و بیا هم ورپسې شهید شوی دی.
د یاد برید مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. ازادي راډیو ته غوږ یاست. هند کې په تېر یو شپه ورځ څه باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. دا څویمه پرله پسې ورځ ده چې په هند کې په دومره شمیر د کرونا نوې پیښې ثبتېږي. په دې ګڼ میشتي هیواد کې د اکسیجن تجهیزاتو او د ناروغانو د درملنې لپاره د بستر د سخت کمښت راپورونه ورکړل شوي. د نړۍ ګڼو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، بریتانیا او جرمني له هند سره د کرونا د کابو کولو لپاره د مرستې اعلان کړی دی. افغان چارواکو په تېره بیا ولسم مشر اشرفانی او د هغه مرستیال امر الله صالح له هندستان سره د خواخوږی پیغامونه شریک کړي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې هند کې په کورونا وایروس د اخته خلکو شمیر تر دې دمه 1,300,000 کسانو ته پورته شوی. له دې ډلې څخه باندې 195,000 کسان مړ شوي. یوازې تیر یوه شپه ورځ 2,812 کسان مړ شوي چې په 24 ساعتونو کې د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. تاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکو جون میاشت کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وویني. دا خبره د کرملین یو لوړ پوړي سلاکار یوری اوشاکوف پرون د اپریل په 15مه داسې مال کړي چې د امریکا او روسیې ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي. د پوتین د بهرنی سیاست دغه سلاکار ویلي د دغه ملاقات په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو په خبره ممکن جون میاشت کې ترسره شي. د همدې میاشتې په پیل کې جو بایدن خپل روسي سیال ته د مخامخ ملاقات وړاندیز وکړ. سپینې ماڼۍ ویلي بایدن او پوتین به د اروپا په یو هیواد کې سره ګوري. اتریش او فنلند لوران دل دغه کتنی کوربتوب ته چمتواله خودله. او د هالیوډ سینما د معتبر فلمی جایزو اوسکار مراسم بیګا تر سره شول. انټونی هاپکنز د غوره فلمی لوبغاړي اوارد وګاټه. د غدری اتیا کلن فلمی لوبغاړي په پلار یا د فادر کې د لوبیدو په خاطر دا جایزه واخیسته. د فلم داستان په دې سرخی چې څنګه یو سړی د عمر په تیریدو د خپل لور له هر ډول مرستې ډډه کوي. په خزینه لوبغاړو کې بیا فرانسیس مکډورماند د غوره لوبغاړي اوارد وګاټم. هغې په نومادلند فلم کې اصلي رول لوبولی دی. د دې فلم کیسه د هغې ښځې په ژوند څرخي چې د خاوند تر مړینې وروسته بې کوره او سرګردانه کیږي. د همدغه فلم ډایرکټر کلوی ژاو هم چې په خټه چینایې ده د غوره ډایرکټر اوارد وګاټه. د اوسکار معتبر فلمي اواردونو مراسم بیګا په لاس انجلس کې وشول.
خبرونه و چې سفیولا ستانگزی و اورول رسره اوسه قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او د هم د خبرونه لومړی موضوع د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړی چې کله افغانستان جګړه له سیاسي حل لارې حل نشي په دې هواد کې به یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. شاه محمود قریشی ویلي د استانبول په غونډه کې باید د دې شخړې د حل لپاره یو منطقي لاره پیدا شي. هغه زیاتوي چې پاکستان هم هڅه کوي چې طالبان روغې ته وهڅوي. لبلې خوا د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دن تامسن د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره کتلي او په دې کتنه کې د خبرو میز ته د طالبانو پر بیرته راګرځېدو ټینګار کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی. شاه محمود قریشی د ترکیې له ټی آر ټی ټلویزیون سره مرکه کې یوې سیاسي حل لارې ته د نه رسېدو پر مهال په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د بیا پیلېدو خبره هم کړې. هغه د استانبول غونډه د افغانستان شړې ته د سیاسي حل لپاره د یو منطقي لارې پیدا کېدو په برخه کې مهمه بللې او زیاتوي دوی هڅه کوي چې طالبان په دې غونډه کې ګډون او تر خوا یوې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره وهڅوي. افغان حکومت که څه هم د شاه محمود قریشی د نوي او څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې جمهور رئیس غنی او د حکومت لوړپوړو چارواکو د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغانستان د راتلونکي لپاره د هر ډول ګواښ اندېښنه رد کړي. قریشی داسې مال په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال په اړه غږیږي چې افغان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي او په وروستیو کې جمهور رئیس غنی پر دې هیواد غږ کړی چې له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي او په خپل هیواد کې د طالبانو امن پټنځایونه له منځه یوسي. په ورته وخت کې د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر دین تامسون هم کابل ته د سفر پر مهال د سولې خبرو پر ګړندي کې دوه ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي له عبدالله سره کتنه کې دین تامسون د خبرو میز ته د طالبانو د بیرته راګرځېدو غوښتنه کړې. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو د څارلو لپاره به ډیر ژر زلمی خلیلزاد قطر او سیمې ته سفر وکړي.
تامه وکړه چې له جمهوریت له ادرسه باید یو واحد اجماع د افغانستان د سولې لپاره تقویت شي په مرکز او ولایتو کې. همدارنګه په دې باندې بحث وشو چې د افغانستان د سولې پروسه ضرورت پیدا کړي او د مذاکراتو میز تقویت شي او بیرته طالبان د مذاکراتو میز ته وګرځي.
د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره هم کتلي دي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندر وای خغلی تامسون د لیدنه کې د جمهور رئیس بایدن پیغام افغان لوري ته رسول دی.
تامسون د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر راوړی پیغام کې وویل چې له افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو او افغانستان سره پراختیایي مرستو ته دوام ورکوي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
د سولې خبرو پر ګړندې کېدو داسې مهال ټینګار کیږي چې د راپورونو پر بنسټ ښکارا طالبانو د دې خبرو د پایل لپاره شرایط خودي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان کې د جګړې قربانیان اوربند غوړي. روزګان د هیواد له هغو ولایتونو دی چې جګړو ډیر زیات ځپلی. د روزګان خلک ټینګار کوي چې حکومت او طالبان دې لږ تر لږه په روژه کې له جګړو لاس واخلي.
هغه میاشت ده چې د نړۍ مسلمانان یې د عبادت او رحمتونو میاشت بولي، خو په روزګان ولایت کې بیا د روژې میاشت هر شپه دا ډول وي. دا په ترینکوټ کې د هر ماښام پیل دی. دغلته خلک د شپې لخوا په کورونو کې هم په ډاډه زړه نسي ګرځېدلی، ځکه هره دقیقه د مرمیو د لګېدو ویره سته. د ماښام تیاره لا نوې خپره سوې، خو د ترینکوټ ښار په څنډو کې افغان سرتیری او طالبان پرې یو بل ډزې پیل کړې. په ترینکوټ کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیری وایي طالبان ډیر کله د شپې لخوا د دوی پر پوستو د سپوکو او درنو وسلو ډزې کوي. دوی وایي طالبان د شپې لخوا د لیدو پر مختللي وسایل لري او له همدې کبله د شپې لخوا جګړه ډیره کوي. خود سپوکو او درنو وسلو هغه مرمۍ چې حکومتي ځواکونه او طالبان یې خپلو کې تبادله کوي ډیر کله د ولسي خلکو تر کورونو رسیږي او د دې د روژې شپې له ویرې او نارامۍ ډکې کړې دي. د اورزګان ولایت خلک وایي جګړو یې د کورنۍ ډیر غړي ترې اخیستې او مځکې او باغونه یې ورته سوځولې دي. دا جړه د وڅلويش کلنی زرمینې ده چې دوه زامنې په یوه ورځ د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې هغه مهال ووژل سوه کله چې غوښتل د خپل کور څخه د جګړې له کبله د خپل کور ځینې توکي اوباسي. هغه توکي چې تر منزله ونه رسېده، خو د زرمینې دوه غبرګ زامن د تل لپاره ولاړ. دا مور چې له وژل سوو زامونو یې یولس یتیمان او دوې کونډې ورپاتې دي، دا مهال په ترینکوټ ښار کې په یوه خټین او نړېدلي کور کې ژوند کوي. د هغې چې سترګې له اوښکو ډکې وې، ازادي راډیو ته یې داسې وویل: زرمینا وایی د یولس یتیم المسیانو برخلیک نامعلوم دی او مخکې چې به ښوونځي ته تلل اوس ترې پاتې دي او د تلو لپاره څوک نه لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د روژې په لومړۍ یولس ورځو کې د طالبانو په بریدونو کې تر 150 زیات افغانان چې ملکیان او افغان سرتیري پکښې کې شامل دي وژل سوي دي. په روژه کې حکومت او طالبان دواړه یو بل د جګړې په زیاتولو تورنوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د حکومتي ځواکونو د بریدونو په وړاندې دفاع کوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی بیا وایي چې دوی د طالبانو د بریدونو په وړاندې ځوابي عملیات کوي. د اورزګان عامو خلکو ته نوره دا مهمه نه ده چې جګړه څوک کوي، بلکې مهم ورته د دې جګړې درېدل دي. دلته هغه خلک چې پاکر او بېوزلي ځپلي یا له خپلو مینو کډه سوي تر ډېره له جګړو بېزاره دي.
خپل ځای را پرېږدي، رایلازي مو چې خپل مځکې لرو، وم سرایونه لرو، وځلایم په کریا پروت.
د څلوېښت کلن نور محمد د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د ګرماب سیمې اوسېدونکي دي، خو جګړو له تیرو څلورو کلونو راهیسې له خپلې سیمې کډوال کړي او اوس د ترینکوټ ښار په یوه بله سیمه کې د کرایې په کور کې اوسېږي. نور محمد چې اوس هر ورځ مزدوري کوي وای په خپل آباد سیمه کې مزکی درلودې، گزاره پر روانه و، خو هر څه ترې جګړو واخیستل.
مش څو کو خدای یو مزکه مو پاته د سرایونه می پاته د لرمه د نن ورځ تر روزانه کو خپل ځای ته نس مشلای نه می پریږي څوک. خدای خو دې دغه جګړه د مل دن خدای غي جنگ د طالبانو سم دغه یله د چورور یو جوړه جو کی ولی خپل ځای را پریږي، را لازم کی خپل مزکی لروما سرایونه لرو وځم په کریا پروتم کریا دایم روزانه کوم پر روزانه پیدا کوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه دننه په افغانستان او بهر کې هڅې چټکې سوي دي. له بل پلوه امریکایي ځواکونو هم له افغانستان څخه د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړي چې تمه ده د سپتمبر تر میاشتې پورې بشپړ شي.
روزګان کې د جګړې یو انزور چې د افغانستان د لوی غمیزې د لوی تصویر یو برخه ده. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو د شپه اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 10 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د فنی او حرفوي زده کړو یو نوې پروژه پرانیسته. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمد زینن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پروژه نن د افغان کوریا د حرفوي او فنی زده کړو په انسټیټیوټ کې د جنوبي کوریا د سفیر د یونسکو مشر او افغان چارواکو په حضور کې پرانیستل شوه. یاده پروژه د غوره ملي مرکز په نوم ده. د خغلی احمد زید معلوماتو پر بنسټ د ملي مرکز د پروژې تړون په خو د افغانستان کار او ټولنیزو چارو وزارت او جنوبی کوریا د نړیوالو همکاریو دفتر ترمنځ لاسلیک شوی وو. د دغه پروژې لاري به د خیاطۍ، ساختماني چارو، برق، کمپیوټر او د موټر د ترمیم په برخو کې ځوانانو ته فنی او حرفوي زده کړې ورکړل شي. د افغانستان د کرنې او بوله غولو او مالدارۍ وزارت په 15 ولایتونو کې د 150,000 هکټاره ابریزو د تنظیم چارې پیل کړې دي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل چې دغه ابریزي د اوبو د خپرېدو او سیلابونو مخه نیسي او په بدل کې اوبو د ځمکې لاندې زیرمه کوي. د خغلی رستمی په خبره دغه ابریزو د تنظیم موخه د ځمکې لاندې اوبو د کچې لوړول، د اوبو او خاورې خوندي کول، د هوا ککړتیا د کچې ټیټول، د طبي ځنګلونو سړځایونو او طبي بوټو خوندي کول او بیا رغول دي. لرستمی ویل چې د 150,000 هکټار ابریزو د تنظیم لپاره 1,200,215,000 افغانۍ په پام کې نیول شوې چې د افغانستان دولت، نړیوال بانک، آسیا پراختیایي بانک، د آلمان د همکاریو دفتر، د اقلیم بدلون د وجهي صندوق او د ایټالیا د همکاریو دفتر لخوا تمویلیږي. د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې افغانستان له زیانمنو هیوادونو څخه دی چې له دې اړخه یې د وچکالۍ او سیلابونو ستونزې ګاللې دي. او کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 106 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1793 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کووید 19 د وبا پر مهال هم د نړۍ پوځي مصارف نه دي کم شوي. د 2019 کال پرتله دا مصارف په 2020 کال کې 2.26 زیات شوي وو. په دې اړه نن په سټاکهولم کې د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ یا SIPRI یو راپور خپور کړ. د دې راپور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د اس آی پی آر آی د راپور لمخې په داسې حال کې چې یو شمېر هیوادونو لکه چیلي او جنوبي کوریا د خپلې نظامي بودیجې یوه برخه پر کورونا وبا ولګوله او نورو لکه برازیل او روسیې تر پلان کړي بودیجې کمه برخه مصرف کړه، د نړۍ نظامي مصرف 1.9 تریلیون ډالرو ته لوړ شو. د راپور له لیکوالانو یوه ډیګو لوپیز د سیلوا وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د دومره نظامي مصرف تمه نه کېده. د ویل خلک به فکر کوي چې د کورونا وبا له کبله باید نظامي مصارف کم سي، خو دا ویلای سو چې لږ تر لږه په 2020 کال کې کووید 19 پر نړیوال نظامي مصرف هیڅ اغیز نه دی کړی. په 2020 کال کې 15 هیوادونه چې نظامي مصارف یې تر ټولو زیات وو امریکا، چین، هندوستان، روسیه او برتانیا دي. په ګډه دوی د نړۍ 2% نظامي مصرف لري. د امریکایي پوځ مصرف 1.8 میلیارد ډالر ترسیدلی چې د 2019 کال په پرتله 4.4% زیاتوالی شي. د نړۍ تر ټولو زیات نظامی مصرف لرونکي هیواد په توګه د امریکا برخه په 2020 کال کې د نړۍ د ټولو نظامی مصارفو 9.5% وه. د امریکا په نظامی مصارفو کې پرله پسې دریم کال زیاتوالی راغلی. په اس آی پی آر آی سیډنیز انسټیټیوټ کې د څیړونکو الکساندرا مارکشتاینر په وینا د امریکا اوسنی نظام مصارف شای په څیړونکو کې د دې هیواد زیاته پانګونه او د دې هیواد د اټومي وسلو پر اثری کولو لګیدلې وي. په نړۍ کې په 2020 کال کې دوهم تر ټولو زیات نظامی مصارف د چین وو. دا شپږم کال دی چې دغه هیواد پر لپسې خپل نظامی مصارف زیات کړي دي. د اس آی پی آر آی د راپور لمخې چین 252 میلیارد ډالر مصرف کړي چې د 2019 کال په پرتله 1.9% زیاتوالی شي، خو د راپور لمخې د روسیې نظامی مصارف په 2020 کال کې تر لومړي پلان سویو مصارفو 6.5% کم وو، چې دا د 2019 کال په پرتله د پام وړ کموالی شي. د اس آی پی آر آی راپور وایي چې په 2020 کال کې د ناټو شاوخوا ټولو هیوادونو نظامی بار زیات سو، او په نتیجه کې 12 ناټو غړي هیوادونو د خپلو ناخالصو عوایدو 2% بودیجه پر خپلو پوځونو مصرف کړه، او دوی د دې ائتلاف ټاکل سوي هدف ته ورسېدل. په 2019 کال کې یوازې د 9 غړیو مصارف دې هدف ته رسېدلی ول. د اس آی پی آر آی راپور په نړۍ کې د نظامی مصارفو په اړه د کره معلوماتو ټولګه ګڼل کیږي. د سویډن په پلازمینه سټوکهوم کې دا انسټیټیوټ د هیوادونو له دفاعي بودیجې او نور سرچینو خپل معلومات راټولوي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د مازدیګر تر وو ورځې دونه خبريږي. د مازدیګر په وو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازدیګر تر وو ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. راستره اوسې قدرمنو اوریدونکو، لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه واوري.
مسیر ورسپانې د کورونا نوي سپې او افغانستان ته ورپېخ ګواښ په تړاو سره لیکنه کړې او لیکلي چې افغانستان د ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو په ګډون ځینې هیوادونه د کورونا نوي سپې سره مخ دي، او یوازې په هند کې په دریو ورځو کې تر 1 میلیون زیات کسان په کورونا اخته شوي او زرګونه کسان یې وژلې دي. وړاندې راغلي د کورونا نوي سپه د افغانستان څنډو ته رسیدلې ده چې په افغانستان کې تدابیر په نشت حساب دي. ورسپانې سپارښتنه کړې مخکې له دې چې کورونا خوره شي باید حکومت ټول تدابیر ونیسي چې نوې سپه افغانستان ته رانشي. خو لیکوال خبرداري ورکړی که د کورونا نوې سپه افغانستان ته راغله او خپره شوه، نو بیا یې نه په قرنطین مخه نیول کیږي او نه هم زموږ روغتونونه او روغتیایي سیستم دا وړتیا لري چې لازمه درملنه وکړي. ویسا ورسپانې لیکلي افغانستان په نوي پړاو کې احتمالي خطرونو سره مخ دی. وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته اشاره شوې راغلي که امریکایي ځواکونه تر بشپړ وتلو مخکې افغانان جوړجاړي ته ونه رسیږي، له ډېر پیچلې او خطرناک وضعیت سره به مخ شي. ورسپانې لیکلي د دې ترڅنګ له حکومت څخه د باندې ځینې د پخواني جهاد قمندانان او ځینې نوي راپیدا شوي پر خاصو لږکیو قومونو پورې تړلي وسلوال دي چې آن ځانونه مستقل ګڼي او له طالبانو سره د جګړې ټټر ډبوي. د لیکوال لاندې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به د حکومت ضد جګړه سخته شي، خو د حکومت لپاره به ستر خطر بیروني جګړه نه بلکې په حکومت کې شاملو ډلو بغاوت او ځان غوښتنې وي. او هیواد دولتي ورسپانې کابل ته د پاکستاني پلاوي راتګ په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې ټینګار شوی چې افغان حکومت پاکستان سره باید سولې ته ورسیږي، ځکه پاکستان د طالب ترهګرۍ او القاعده په شمول ټولو وسلوالو ډلو او آن خپلو ملیشو پر مټ له افغانستان سره نایلان شوی جګړه پر مخ وړي. ورسپانې لیکلي افغانستان له پاکستاني پلاوي سره د وضعیت په اړه په داسې وخت کې بحثونه کوي چې د امریکا پاوز له افغانستانه د وتلو لپاره د تیاری په لړ کې د تجهیزاتو پر ایستلو پیل کړی. د لیکوال په وینا دې ته په کتو سره افغانستان سره د ترهګرۍ ضد د ګډې مبارزې ژمنتیا شته، او په دې برخه کې افغان حکومت له نړیوالو شریکانو سره تماسونه لري.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. سره له دې چې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي، خو کتاب اوس هم په هر ځای کې خپل مینوال لري. په دې ترڅ کې په کابل ښار کې د سولې د کتاب په نوم د کتابونو یو نندارتون پرانستل شوی دی. دا 15 ورځنی نندارتون د شاوخوا اتو کورنیو خپرندویو ټولنو لخوا برابر شوی چې د بیلابیلو برخو کتابونه نندارې ته پکې ایښودل شوي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې د کتاب نندارتون پرانستل شوی دی. دغه نندارتون د پولیسورخ د فرهنګي مرکز لخوا د کابل ښار د پولیسورخ په سیمه کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډیره ده پرانستل شوی. دغه نندارتون تنظیمونکي او د شهر کتاب د فرهنګي مرکز مسؤول شاهد فرهوش ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د مرکز اتخ پرندویانو لزره کتابونه چې د ادبیاتو ارواپوهنې ټولن پیژندنې او د خزو او ماشومانو کتابونه پکې شامل دي ننداره ته یې خېدي. دغه په خبره دغه نندارتون د سولې د کتاب تر نامه لاندې چې هدف یې د کتاب د نړیوالې ورځې او د سولې ملاتړ دی جوړ شوی دی. خاغلی فرهوش وویل د دغه نندارتون هر ورځ له یو اصل نه ملاتړ ته ځانګړی کړي کوم چې د افغانستان خلکو ته مهم دی.
ما روزه نخواستن موجوره در حمایت از
مرد نندارتون لمړی ورځ د بشر د حقوقو د ملاتړ په نامو د بیان د ازادۍ په نامو چې زموږ سره کرشه ده دریم ورځ مو د شزو د شلکلنو حقوقو د ملاتړ او وروستۍ ورځ مو د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ناشرانو د ملاتړ په نامو نومولې ده.
د بوبل سره لدې چې امنیتي ګواښونه شته خو نشي کولی چې د خلکو غږ زندۍ کړي. د دغه نندارتون بل تنظیمونکي علي یعقوبی وویل
دغه نندارتون د پولیس سرخ د فرهنګي مرکز په نوښت او د افغانستان د څو ناشرانو په مرسته جوړ شوی. د دغه ناشرانو له ډلې یو انتشارات دانشګاه دی. یاد نندارتون د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د جمعې له ورځې تر سې شنبه پرانستای دی. دو ورځو کې خلک راغلل او هر کله یو کړ.
د نندارتون نندارچانو محمد داوود او پروانه د داشان نندارتونونو جوړول نیک ګام وباله.
موږ یوازې د کتاب په خاطر نمایش اخیستې دي.
نن زه راغلم چې د دې برنامه دا مراسم ته ورځي د نو کوم چې ډیره خوشاله شوم یا د تم ما ته څه وڅ را کړ چې باکن پنسن کې امید ژوندې د هیله ژوندې تر اوسه.
تیر کال د اقرب په 12 ماده کتابونو لوی نندارتون ورسته. دا د کتابونو لومړی نندارتون دی چې په کابل ښار کې جوړیږي. تیر کال د کتاب نندارتون په کابل په هانتون کې د افغانستان او ایران د ناشرانو په شتون کې جوړ شوی و چې د پرانست په لومړی ورځ پر په هانتون حمله وشو او نندارتون یې ګډوډ کړ. د تیر کال د نندارتون تنظیمونکي وایي د حمله کوونکو هدف د کتاب نندارتون نه و. په تیرو کلونو کې به د کتاب نندارتونونه دولتي بنسټونو په ملاتړ جوړېده خو سګنې نندارتون سو خصوصي ناشرانو محدود جوړ کړی دی.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صپا په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلم کې او په منځنۍ صپا 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. ستاسو ل پیغامونو
عبدالنافی افغان از دیر رو تو دغا پیغام رسیم پا دیشی را بدیم شتر مسئولین که سانم پریم دغا از منش سم دور سبی داشت در فرای ویدایت در بکا پول سالی که زراز و بم نستا نو طالبان و حکومت هم داشت یا لسیک سر کرده دی دا جمعن طالبان هم کرده دی چه مش با ایز مخنیوی نو کل دغا کار و مستوز خانیم انشالله گوشتن سوی ده دوی داشت یا گوشتن کرده و چی دلتا در بکا پول سالی تا دی بار آولی بزراب او کاجی نو غنم ډیر زیات مرزونه کړی دی. غنم نه کوي فصل پیسه ده کې اته چې لاس پیسه ده غنم یې هم دې سم نه ټول مرسته را خراب کړی دی. په دې سره باندې دا غلا وګو غم یې وخوړل سي.
زه د نن ولایت په سنگین نو بول سوالي و چې دم په امر موږ د ازادۍ راځو ته دا خبر دی چې دا غږ موږ ته په دغه تنیش ماشونه نه جرا کوي. زه غواړم چې دا زموږ زړه تر لوړ چارواکو پورې ورسېږي چې دا زموږ ماشینه راتره چې او د نور مشتال سي. سلام علیکم.
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. د
د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې دغه د نظامي شهیدانو کوم د پیسو صوتي نام دکن پاغه کې دغه غرفې کمې دي او مرکزونه کم دي او نفر زیات دي بې درک درش دا بل خروزه ده خلک هم ډېر بې خرچه دي او ډېر زوبل دي موږ دا غواړو د افغانستان لوړپونو چارواکو نه چې دغه د وکیلانو کومې وثیقې هغه تذکیري په لاس دي تورنیکیټي تذکیري په لاس دي او د وارثو په تذکیرو کې مشکل دغه ده چې رش ډېر ده خدای دی وکړي چې مونږ ته دغه د وکیلانو په تذکیرو باندې د څه کال حواله وکړي د نظامي شهیدانو او د آینده دپاره به مونږ سره انشاءالله تورنیکیټي تذکیرې د ټولو په لاس وي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د نننۍ غرمنۍ خبري مجلې د